من کول دولتی تلویزیون ان ټی وی سره په امریکا کې نن خبره شوې ویل چې تاسو کولای شئ چې یوازې بټنه کې کاږي او یو هیواد له شبکې بهر کړئ، خو له تخنیکی پلوه هم موږ چمتو یو چې هر ډول اقدام وکړو. روسیه په دې وروستیو کې په یو شمېر هیوادونو کې پر سایبری حملو او پټو انټرنیټي عملیاتو تورن شوې ده. متحده ایالاتو هم د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه یو ځانګړی مفتش ګمارلی دی. کلیمنکو پخوا هم خبرداری ورکړی و چې ښایي یو شمېر لویدیز هیوادونه هڅه وکړي چې روسیه په بشپړ ډول له انټرنیټه وباسي چې موسکو باید دې کار ته تیاری ولري. هغه ان ټی وی تلویزیون ته ویلي چې روسیه ځکه چمتو ده چې روسي چارواکو له مخکې د روسیې د انټرنیټ یو ځانګړی دفاعي سیستم جوړ کړی او دا هیواد هم د لټون ټولنیزو شبکو او د اعلاناتو ځانګړی عملیاتي سیستم لري. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا وزین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو وویل، د دې خبرونه ډیره برخه هم د ځوان فکر او نیوز پروګرام ته ځانګړې شوې چې د کابل له سټوډیو زما همکار اجمل تورمان مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنه. زه اجمل تورمان یو ځل بیا تاسو د ځوان فکر په ونی ځ خبرونه کې خراغ لاس وایم. په دغه خبرونه کې را سره عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې ملګرتیا کوي. دوستانو، دا چې د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ رانږدې ده، په همدې بهانه مو غوښتل چې د ځوان فکر په دې خبرونه کې په افغانستان کې د خزو او نجونو د حقونو د نقض څرنګوالي عاملین او په دې برخه کې د عامه پوهاوي د څرنګوالي په اړه یو بحث ولرو. په دغه بحث کې را سره ملمانه دي د افغانستان د جمهوری غوښتونکو ګوند مشره اغلی عادله بهرام، ځوانه لیکواله او ژورنالیسته محرم دورانی، لیکواله او د ځوانانو د حقونو فعاله رابعه ورتک. درنو ملمنو خلا خلاص، دغه شانتاس درنو ورېدونکو هم کولای شي په تلیفون بیا سره یو ځای شیخ په نظرونه شریک کړي. دغه شان له درنو ملمنو هم کڅ پختن لري هغه هم مطرح کړي. اغلی بهرام، په سر کې که تاسو تر شو ستاسو په نن سبا په افغانستان کې ډېرې په کومو برخو کې د افغان ښځو او نجونو حقونه نقض شوي دي؟
ډیر زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې احترامات وړاندې کوم. او مخکې چې دوه مسلې ته راشم، د اتم د مارچ مبارکي ټولو د نړۍ میرمنو ته ورکوم او د زړه له کومې د ورځ ورته مبارکي وي. که په نقص د حقوقو د میرمنو راشو، نو دلته یې نشو مشخص کولی، یا دلته یا هر چیرته بل، ځکه چې تاسو وینئ په هر رسته کې د ښځې د نقض حقوقو سره مخامخ کیږي. دا مسله هند کورونا شروع ده او حاصل از تدابیر په کورو کې ده. د کور چې د ښځې حقوق نقض کیږي تر ټولنې پورې، او هغه تاثیرات چې په کور کې دي هغه په ټولنه باندې اچي او ټولنه بیا په حکومتونو باندې. موږ نن په یو داسې شرایطو کې د ښځو فعالیتونو شاهدان یو چې واقعا په ملک کې جنگ ده، ناامني ده، بې‌ثباتي ده. اما په غو پسر هم تاسو وینئ یو تعداد ډېرې میرمنې نن د خپلو کورونه راوتلې دي او دی دو په دو تلاش دي چې خپل حق ته ځان ورسوي او خپل حق واخلي. اما متاسفانه ځینې وخت ځینې ناخوالو سره مخامخ کی او ناخوالې په مختلفه سطح موږ تقسیمه ویشلی شو. د اقتصادي بخش کې هم د دې سره ډېرې ناخوالې دي، زیاتره خودکفانه دي، یعنی په خپله هغه سرمایه چې یو نرینه یې لري دی نه لري. همیش د همدغو مسلې سه دی د تاوتریخوالي سره مخ دي، ځکه دی هغه خپل هند باندې دی فعالیت نشي کړلی. او په دوم بخش کې په اجتماعي ټولنې ته چې کله ټولنې ته روزي یا اجتماع ته چې روزي، په هغو کې هم تاسو وینئ ځینې عکس العملونه، ځینې مشکلات شته دي. او راغلو په سیاسي سطح، په سیاسي سطح هم در ټولنه یا افغانستان د هغو مملکتونه دی چې تر اوسه پورې د نارینه حاکمیت کې ډیر دی او ښځې ډېرې کمې کړی شي چې هغه خپل حق و حقوقو ته ورسي. پس موږ دلته نشو ویلی چې ښځې په کومو بخشو کې د خپلو حقوقو نه پاتې راغلي. په لرې پرتو سیمو کې یو ټکی ته موږ ویلای شو چې د عدالت پیسې کې دی هغه خپل حق ته نرسي، د تعلیم و تربیه یا د سواد په اساس کې د هغه خپل حق ته نرسي.
په بخښنه سره خپل بهرام حق ته دوی نه دی رسیدلی کنه دی ورکړی شي. تاسو په نظر باندې تاسو په دې اړه څه نظر لرئ چې حق باید واخیستل شي که حق باید ورکړل شي؟
تاسو هم دوه جملې ترتللم، حق نه ورکول کی، حق اخیستل کی، اما کله چې د دې جلا د مخنی ولکی یعنی کله لاندې مثال ورکیو، یو مېرمن په لر په تاسو کې مریضه کی دغه حق ده یا چې هغه باید ډاکټر ته یوړل شي او دغه تداوی وشي، اما په دو ډیر په مهارت او په ډیر عجیب شکل دی دا حق د دین اخیستل کی دي. ته چې ته یو میرمن یې او نه باید ته هغه شي نارینه ډاکټر ته ورشي، دغه په خپل هغه څه مشکل دی چې جوړی وي، دا غټ مشکل دی چې اوله د دې د صحت قسمت کې د دې حق تلف کو او دا کدل ته مجادله کو او دوی ته تلاش کو چې زه مریض یم، زه باید ډاکټر ته ولاړ شم. تاسو په ډېر مهارت باندې سرکوب کی، نو مشکل په ټولنه کې په لور پرتو سیمو کې ډېر دی، اما په مرکزونو کې هغه ولایتونه چې کرایشو چې ځنه مرکزی ولایتونه مثال ورکو که کابل که مزار که ننګرهار نسبتا که ایرات او داسې نور ځنه ولایتونه په دو مرکزو کې ښځې فعال دي او دوی ښه دغه خپل هلی ځلو ته ډېرې ښې راسي، اما بیرته چې مخه کا کور ته په کورو کې هغه خپل مشکل لري. نو که یوه میرمن وزیره هم ده خو کله چې کور ته ولاړه د کور میرمن ده.
بله اغلی ورتک، ستاسو په نظر باندې تر ډیره ځوان نجونې په کومو برخو کې مثلا د ستونزو سره مخ دي چې د دوی حقوق مثلا پامل شوي دي، دوی ته نه دي ورکړل شوي، یا دوی خپله فکر کوي چې تر اوسه پرې نه دي توانېدلي چې دا خپل حقوق ترلاسه کړي؟
ډېره مننه د سلام په وړاندې کولو سره. اتم د مارچ ټولو ښځو ته، د افغانستان ښځو ته مخصوصا مبارکي وایم. زه فکر کوم په افغانستان کې په صورت عموم بشر ته احترام نه دی قائل شوی هیڅوک. بیا سره سي ښځې ته چې دلته د دویم جنس په نامه باندې پیژندل کیږي، زیاتره په ځوانانو کې کله چې د ځوان نجونو حقوق تر پښو لاندې کیږي، زه فکر کوم دمدې کورنۍ نه شروع کیږي. د کورنۍ نه شروع کیږي، کله چې نجلۍ نړۍ ته راځي دوی ته یو وار دی، کله چې یو هلک نړۍ ته راځي نو دوی ختمونه نیسي، قرآن ختم نیسي، وروسته له هغه میمانیانې جوړوي، نوم ورباندې ږدي. مهم کله چې نجلۍ پیدا شي حتی تر شپږ میاشتنۍ د دې نوم هم نه وي معلوم چې بالاخره دې نوم به څه وسي. ورسته لغه کله چې مکتب ته ځي، که چیرې مکتب نږدې وي خو ښه خبر ده، مکتب ته به لاړ شي. کله چې مکتب لرې وي، مخصوصا کله چې دوی مجبوریږي، فامیل دوی ته کرا ورکړي د لارې، دوی ته لازم نه ده، همدومره د زده دي بس ده. یعنی خلاصه سهلنګاري کېږي د فامیل لخوا. کله چې بیا تر دولسمه په هر مشکل چې وویل مکتب، کله چې راځي کانکور ته دوی نشي کولی په هغه څه کې چې دوی خپله مهارت لري، نشي کولی په هغه کې زده کړې وکړي. یو نفر چې اصلا ریاضي سره هیڅ علاقه نه لري یا ریاضي باندې نه پوهیږي، دوی مجبور دي ریاضي حل کړي، دوی غواړي رسامي وکړي، دوی غواړي په هنرونو کې کار وکړي، مګر دوی مجبور دي باید ریاضي سوالونه هم حل کړي. وروسته لغه کله چې بیا کانکور نتیجه وځي، نو کچېرې دوی د خپلې خوښې رشتې ته کامیاب شي خو د دوی به خوشحالي وي. کله چې او کچېرې دا رشته د دوی د فامیل د خوښې سره مطابقت ولري، نو ښه خبر ده، دونه به مشکل ورته پیدا نشي. مرم که چیرې دا رشته د دې خوښه وي، مایم د دوی د فامیل د یوه غړي نه وي خوښه، مخصوصا که چیرې د نارینه نه وي خوښه، نو بیا دوی نشي کولی لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي. همدارنګه کله چې په ځینو مشکلات دا پوهنتون وویل، مخصوصا موږ په پوهنتونو کې دلته بیا ډېر مشکلات ورته پیدا کیږي، موږ نشو کولی تنها یو کابل مثال ورکړو، په ولایاتو کې کله چې انجلۍ کامیابیږي پانتون ته، هغوی ته وایي چې ته یو انجلۍ، ته سا کال تاجیل واخله، بیا کال ته راشه، ګوندې نور انجلکیان هم کامیابه شوي وي. کله چې د انجلۍ وایي چې زه د یو انجلۍ یم، زه ما د فامیل سره مثلا دونه مشکلات تحمل کړي، زه راغلی یم، زه غواړم ادامه ورکړم، نو دوی په هر ډول خلاصه دې ته مجبوروي، یا به چانس ورکوي او یا به ډراپ کوي، په یو شکل خلاصه دې یو کال سوځي. په همدې مشکلاتو کله چې بیرته فارغه شي وروسته له هغه بیا کله چې غواړي دندې ته لاړه شي نو بیا هم همداسې ده. یعنې خلاصه دا چې نجلۍ نشي کولی، یا نجلۍ نشي کولی په خپل زړه تصمیم ونیسي، هغه څه چې باید ټول فامیل راضي کړي وروسته له هغه، او دا یو ناکام فرمول ده چې ته به یو کار کوې ټوله دنیا به درسره راضي وي. البته چې یو موافق وي یو مخالف وي، منجنې باید دا شاهکار وکړي، باید ټول فامیل راضي کړي وروسته له هغه کولای شي بیرون ته لاړه شي.
مننه. هغه درانه استاد، په نظر باندې د ښځو د حقونو نقضونکي تر ډیره څوک دي؟ چاته ګوته نیولی شو؟
د لوی خدای په نامه لومړی تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې هغوی هم روغ او جوړ اوسیږي. زه فکر کوم چې د ښځې د حقوق نقض کول هم نارینه دي او هم په خپله ښځې او میرمنې هم دي. که وګورو په ډیریو ناامنو سیمو کې، ولایاتو کې، ډیری ښځې هم دي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یا هم د هغوی حقوق نقص کوي. همدارنګه نارینه هم، که تاسو وګورئ یوه جلۍ دغه نن سهار که زه د کور څخه د پنتونه پورې ځم، اول به په خپل کور کې ډیر زیات ستونزې لرم، اول به زه خپله کورنۍ راضي کوم چې زه غواړم لاړه شم. هغه که اول وي پلار، بیا که پلار اجازه راکړله زما څخه به کوچنی ورور وي، زه به د هغه څخه هم اجازه اخلم، هغه به هم خپل رضایت راته ښکاره کړي، پس له هغه به زه یو کار کولی شم. همدارنګه کله چې بهر راوځو د کور څخه بهر، له بیلابیلو ستونزو، ګواښونو او د حقوقو پامال کول یا د پښو لاندې کولو سره ډیر زیات میرمنې مخامخ کیږي. ځینې کسان دا وایي چې جلۍ د خپل حجاب مراعت کړي، هیڅ له ستونزو سره نه مخامخ کیږي د باندې، د کور څخه، یا هم په پوهنتون کې، یا هم په ښوونځي کې، یا هم بل هر ځای کې چې وي. خو زه دا وایم چې تاسو باور وکړئ، که په زرو پوړنو کې هم موږ ځان پټ کړو، بیا هم د کور څخه بهر راوځو له ستونزو سره مخامخ یو. او کله چې بیا پوهنتون ته ځو، په پوهنتون کې د نارینه وو لخوا هر خبر چې کیږي، یا مجبوره چې تمام ورځ به مقابله کوي، د هغوی به ځواب وایي، هغه تیږې چې ستا په لور راچول کیږي، غورځول کیږي، په هغه ډبرو چې ته ویشتل کیږي، هغه ډبرې به بیرته د هغوی په لور غورځوي، یا هغوی به بیرته وهي، نو په دې به ستا ټول عمر تیر وي. یا به مجبوره یې چې دغه حالات وزغمې، مبارزه وکړې او ډیره زیاته مجادله وکړې تر څو خپلو موخو ته ځان ورسوي، چې هغه کې هم ځینې هغه عاقلی او واقعاً باهمته با شخصیته میرمنې دي چې کولی شي دغه مبارزه وکړي او ځان ورسوي. خو ځینې هغه میرمنې دي چې بیا هغوی ناهیلي کیږي او نشي کولی. همداسې زموږ په یولسم ټولګي کې مکتب کې مدرس ویل، زموږ استاد زموږ د همصنفی سره داسې یو چلند وکړو چې نه ښایي د استاد چې خپل شاګرد سره داسې یو چلند وکړي. د همغه یولسم صنف څخه چې جلۍ لاړه، زتی مکتب پریښود او درس زیاتې نور ونه ویل. او همدارنګه مخکې اغلی بهرام ویل چې د ښځو حق باید ورکول شي، هغوی دې باید خپل حق، یعنی حق اخیستل کیږي، هغوی دې باید خپل حق واخلي. خو زه دا وایم، که زه خپل حق ونه پیژنم، نو زه به څنګه خپل حق واخلم؟ اول دې ماته اجازه راکړي چې زه خپل حق وپیژنم، وروسته له هغې څخه زه خپل حق واخلم. که زه خپل حق نشم پیژندلی، زه نه پوهیږم چې مهر زما واقعي حق دی او په هره توګه چې کیږي هغه باید ترلاسه کړم، خو زه په دې نه پوهیږم. زموږ یو عام صنفی وه، بله ورځ وایي چې میرمنې خو په 1500 روپۍ باندې راضي کیږي، 1500 روپۍ په میاشت کې ورکه، هغه در ناراضي ده. مال داسې خبره نه ده، ځکه موږ ته اسلام هغه میرمنې ته حق ورکړل شوی دی، هم په د پلار په کورنۍ کې او همدارنګه هم د خاوند په کورنۍ کې. چې متاسفانه نه زموږ ډېری نارینه پوهیږي په دې برخه کې.
تاسو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه چې خپل حق ونه پیژنئ نو څنګه به یې غواړئ، دا ستونزه څنګه اوریدلی شي؟
دا ستونزه خو د زده کړې له لارې، او موږ خو هغه کسان یو چې د زده کړو سره، د علم سره، د عقل سره مو له کلونو کلونو راهیسې دښمني راخیستې ده. کله چې موږ نارینه زموږ په ولایتو کې زده کړې نشي کولی، نو میرمنو ته به څنګه دغه زمینه برابره شي؟ که ټول لاس په لاس یو کړو او علم ته مخه کړو، ځکه زموږ د آزادۍ سند علم دی، او علم ترلاسه کړو، علمیات ولرو، پوهه ولرو، او د عقل سره مو دښمني نه وي راخیستې، هغه وخت موږ کولی شو چې هم نارینه خپل حق وپیژني، هم میرمنې خپل حق وپیژني. هیڅ ستونزې نه په کورنۍ کې پیدا کیږي او نه هم بهر موږ ته پیدا کیږي. که موږ هلک ته تل دا وایي چې ته زمری یې، ته کولی شې، ته غښتلی یې، ته د خویندو څخه محافظت وکړه، ته د دوی سردار یې، نو هغه به ډیر زیات جرأت پیدا کوي. او کله چې جلۍ ته وایي چې ته او وروسته پاتې ته د بل کور یې یا هم ته د بل مال یې. که داسې تل ورته وایو نو کاملا چې جلۍ خپل هغه روحیه له لاسه ورکوي او نشي کولی مبارزه وکړي.
نه جلۍ ته خو مونږ داسې نه وایو، جلۍ ته مونږ دا وایو چې کله ظلمونه پوره نه شو افغانستانه جنکۍ به د ساتنې او بل
دا خو باعلمیته شخصیتونه داسې وایي کورنیو کې داسې هرګز نه ویل کېږي.
او خدای دې کړي په عمومي ډول نارینه وو ته ګوته ونه نیول شي، مونږ غوندې ځینې ښخه نارینه پیدا کړي.
بله، زما هم هغه کسان چې په ډېری په ولایاتو کې دي، زما موخه هغوی ول نه داسې نارینه هم شته په ټولنه کې چې واقعا زه ورباندې ویاړم، او همغه نارینه همغه وروڼه وو چې موږ یې تشویق کړو تر څو نن کولی شو په داسې لویو رسنیو کې راځو او خپل غږ پورته کوو.
مننه ډېره. اخري به هم دغه موضوع سره چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو لخوا څومره دې موضوع سره جوړی؟
مننه. اول خو باید یوه خبرې ته اشاره وکړم چې ګران خور درانی ووي چې حق ورکول کی ما داسې و چې حق باید خپل واخلي.
بله، تصحیح خو
خیر. نو راغللو په دوه موضوع کې چې تاسو ویې چې د ښځو په مقابل کې د ښځو تاوتریخوالی، کله چې موږ په یوه داسې ټولنه کې ژوند کوو چې په هغو کې حاکمیت یعنی صلاحیت ډیر نارینه وو په لاس کې دی، بیا دغه ښځې د دو نارینه وو د طرفه حمایت کی. مثلا په کور کې مشران د کورنیو برکت دی، هغه که نر دی که ښځه، په دو خاطر چې دغه ځوان خپله مور خوشحاله کړې وي نو بیا ورته وی چې مورې دنګور دی باید د تانه ونه خوري. دغه هغه حالت دی چې تاوتریخوالی
شکل بیا هم دغه موضوع رد کړه، بیا هم بیرته په ځوان باندې وشوله.
په ځوان نه، خیر نه، نه خیر نه، هیڅکله نه په ځوان خو یې نه چې اوس زه چې وچیشې ته پس پروردګاره امیدواره یم، ځوان نسل ته یم. دا مې ما لرې مثال درکا، یا د کور نارینه مشر دی، هغه ورته وي چې زه بیرونی چارې کوم، د ښځې باید په کور کې کنټرول شي د ښځې په ذریعه باندې. هغه نو چې هر څه وي زه خوښ یم، یا زه مشران اندرور یم، یا زه مشران ګور یم. دا مشکل هغه مشکل دی چې موږ بیرته رسو دغو مسلې ته چې ګران خور درانۍ ووي، په اول قدم کې د سواد مسله ده، باید د ټولنه باسواده شي. دوم د حکومتونو مسؤلیت دی چې هغه قوانین چې د ښځو د حقوقو په خاطر او د ټولنې د ثبات په خاطر باندې تصویبی، هغه قوانین باید پلی شي. دریم هغه علما چې په جوماتونو کې دي، په مدرسو کې دي، باید مسؤلیت واخلي چې نر او ښځې دواړه انسانان دي، هیڅ توپیر په یو بل منځ کې نه لري، او د ټولنې په مقابل کې د کور په مقابل کې یو شان مسؤلیتونه لري، او هیڅکله نشو کېدای ویلی شو چې دا ښځه حق نه لري او یا ښځه باید خرڅه شي. یو همثال دم دو خبرو، نو زه بیرته دو خبرې ته تاسو خبرې ته رسم چې د ښځو په مقابل کې د ښځو تاوتریخوالی دا مسله ردولی هم نشو، ځکه یې نشو ردولی چې دا یوه مذهبي ټولنه ده، په دو کې د مذهب نه فرهنګ او هغه ناپېژندلي یا نامنلي کلتوري انانات دغه څه ته یې موږ مخ کړي یو چې هغه ښځې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی کا. موږ خو په اطرافو په لرو پرتو سیمو د خبره اچوو، اما زه په خپله ژوند کې چې دا تقریبا د دیرشو کالونه زیاته د ما سیاسي مبارزه کې، ما په مختلفو دورو کې خپل فعالیت لرم. زه په روشن فکرو کورنیو کې او په یوه محیط کې چې په هغو کې میرمنې هم کار کا، زه ډیره متوجه دوته شوی یم. د موږ پارلمان، په پارلمان کې موږ یو زیات میرمنې لرو، یو تعداد زیات میرمنې دي، اما تاسو د دې تاوتریخوالی هغه وخت د ښځو په مقابل کې ولیده کله چې جلال اتمام رئیس صاحب جمهور تعهد وکړ چې یوه ښځه به په ستره محکمه کې رسي، او هغه یې ولیږله د رایې اعتماد دپاره پارلمان ته. که په هغو ورځ هغو ښځو دغه اړیکه ماته کړې وای او دو میرمنې ته یې رایې ورکړې وای، نو موږ به منلې وه چې نه تنها په لرو پرتو سیمو کې، په روشن فکرانو کې هم دا خبر،
او یا هم مثلا چې د لسو نه په زیاتو وزیرانو کې ټول د تایید را وړي او
و مېرمنې نه زم دوه خبرې تم راتللم. ډیر مشکل شته دی، خو بیا رڅو دا مشکل والی دی، ځکه دا ټولنه په غوسه ته چې باید په پوها سمبال وي، د پوهې کچه دلته ډیره ټیټه ده، ځکه په ټولنه کې مطالعه ډیره کمه ده. د ما زه په یو داسې پروګرام کې نن ناسته یم چې خوشحاله شولم په دو چې زه یوه انا یم په یو ځوان فکر په برنامه کې ما اشتراک کړی دی.
عمر موږ ته ډیر مطرح دی فکر
نه، خو ما نه نه دا خو ډیر خبر ده، خو موږ بیا لږ لږ ځانونه هغه کې وو فکر ته مخ دوته فکر کو چې موږ څوک یو. نو د ما تاکید په دو دی چې هوسنی نسل ځوان باید ډیر اکنر د ښځه باید همیش مطالعه ولري، او دغه نامنلی انا نو تیار واجونه چې په ټولنه کې دي، اکه په لوړه سطح دي که په ټیټه سطح دي، دغه ځوان نسل د باندې وړلی شي. دغه د موږ قوي مبارزین دي، او دا هغه کسان دي چې پس پروردګار د افغانستان د خلکو امید دغه ځوان نسل ته بریالي دي.
کور مدان اغلی ورته پختر تاسو نم کو به باوریدم ته ورشو. ستاس په نظر باندې ډیره عاملین د خزو د حقوقو د نست کوونکی د لوی مرکزان دي که نه ځوانان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا میا بس بازا برته د خغل درنې د خبر نه پایل کم. خغل درنې وای چې موږ باید اول خپل حق و پیژنو، وروسته د غو بیا د حق د غښتنه مبارزه وکړو. خو زه به دا اندیم چې خدای چې موږ خپل حق و نه پیژنو، ځکه موږ ډیر درد دیګو. بیا کله چې انسان خپل حق و نه پیژني نه دردیږي، مم کله چې د حق و پیژندو او بیا د وانه شو خوستای دلته ته ډیره دردیږي. یعنی د مونږ ځنی خزیدی یعنی هغه کې دا مبارزه همت نور نشته، هغه خپل حق پیژني، اما با وجود دې چې پیږي چې دا د ما حق دی نه ورکول کیږي حق، با وجود دې چې پیږي چې دا د ما حق دی خپل حق باندې پیږي، اما بیا هم هغه نشي کولای خپل حق ته ورسیږي. په دې کې هغوی بیا یو نوع ځان خوري، یعنی یو نوع دل سردی ورته پیدا کیږي. مګر که چیرې موږ په خپل حقوقو پوه شو، بیا باید ډیره لویه مبارزه وکړو. یعنی موږ مبارزه بیا هغه وخت بخښي نه راسختېږي، تر هغه وخته چې موږ خپل حقوقونه پیژنو مبارزه به دومره سخته نه اوسي. مګر کله مو چې خپل حق وپیژندو، بیا نو موږ ته دا مبارزه نو بخښي سختره
چې باید حق وپیژنو او مبارزه خپل جدي کو، کنه همداسې وینه پیژنو هم سکینو څنګه به مثلا ټوله کې تحلیل هم څه ده؟
یعنی که خپل حق مو وپیژنو دا خو بهترینه خبره ده، مګر دا چې زه په خپل حق پیګم، زما په فامیل کې زما په حق هیڅ کوم نه پیګي، یا هغه څوک چې پیګ د خپل منافع په خاطر باندې پټوي، دا نو بیا ډیر لوی درد لري. او رازور تاسو پښتنه ته وخه
bale ما زما پښتنه دا و چې ما تاسو په نظر باندې د خزو یا د جنو د حقونو نسکون کې ډیر د لوی عمر کسان دی او کنه ځوانان دي؟ ماشومان خو نشی کړه
دا د ښځو د حقوقو نقص کوونکی زیاتر دا د ډیر عمر کسان دي، ځکه چې هغوی په هغه پخوانۍ مفکوره باندې
خو مچ ته ډیره پرې لیدلی دي او تجربو سره مخ شوی یم. د کور ځوانان تر ډیره پرې یا ته مشران دي ته مجبوروي چې مثلا د دوی وختنې د خپل خویندو د حقونو د نقص په برخه کې ومنل شي،
دا د کومه شوي اصلا باید دا پوښتنه وشي. یعنی دوی دا مفکوره له کومه کړي؟ دا مفکوره اصلا هغه ډېر عمر کسانو ورکړي،
هغوی انتقال کړي،
هغه د موږ مور ده، هغه د موږ پلار ده. هغوی چې کله همدا چې لوی شي، ته زمری، ته باید د خپلې خور نه ساتنه وکړې، ته باید ته د کور نارینه یې، ولو که هغه د مانه وړکی وي که د مانه لوی وي. مخصوصا کله چې دا لوی شي، نو بس دوی فکر کوي چې زه د کور مشر یم، زه د کور نارینه یم، او دا فکر متاسفانه د موږ مشرانو ورته انتقال کړی. موږ ټولنه سنتي ټولنه ده، موږ مشرانو ته احترام لرو. یعنی په فامیل کې هغه څه چې پلار ووي، هغه څه چې مور ووي، یا نورو مشرانو ووي، زه فکر کوم ډیر کم مخالفت پیدا کیږي، ځکه موږ داسې فکر کوو، همیشه احترام ورته کوو، فکر کوو چې مشران په هر څه ډیر پوهیږي. من فکر کوم چې مشران په هر ډیر پیږي طبعا غوي تجربه لري پیږي مګر کچېره دا فکر د مونږ مشران ځوان نسل ته انتقال نکړي ځوان نسل فکر نکوم چې
مانه نډیر ډیر اغلی ورداک اوریدونکو یخلو د ټلیفون شمیرې مې 0995 او 0125 قدرمن اوریدونکو تاسو سره اړیکه ونیسې اوریدونکو را سره پاډی کرے فیض الله ل ورداک نه بلې ورداک سره مهرباني
سلام علیکم
اور مور مهرباني وکړئ
نو مې راځي د ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه ویم او سره د اوس خبرانو ملمنو ته هم سلامونه کوم
مهرباني ورداک
سره د ځوان فکر په کله دا نظر لرم د ځوان په صفات باندې چې د خوځو د پوره هم د تعلیم زمينه باید په افغانستان کې برابر شي او دینی تعلیم ورکړي که نر وي او که ښځه وي او بل نه خبره ده چې دوه ښځه ده او که نر دی تعلیم ضرور دی خو دا خبره چې د نر او د ښځې مساوات دي نر او ښځه هېڅکله مساوي کېدی نه شي ځکه چې یو نر نه هغه په جسامت جوړښت دیني عقیدوي جوړښت کې چې دی یو رقم نه دی ښځه چې ده په میاشت کې څومره مونږ کله شي نری پورا کو خځه پورا نش کله نو څنګه به نر د ښځې سره چې په دیني هغه کې مساوات نشي پیدا کولای جنسی جوستیس کې نشي پیدا کولای نو نور به سره کوم مساوات ولري نو مننه
مننه کور ودان ورداک صاحب تاسو پښتون ته اوریدم کې ملمانه وبخې جواب وي ان شاء الله بل اوریدم کې هم را سره بلې کړي بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا بلیا ساتي رادیو ته مهرباني وکي ا د دوی ریکرا سره پریشوا بل ورته کې همشته بلی مهرباني وکي بلی مهرباني وکي ازادي رادیو را ځان راو پیژنې یو خپل پښتنه یا نظر مو کې مطرح کړي ستاسو رښتیا سم نه راځي په خنه سره دغه اړیکه هم پریشوا تر و چې بل ټلیفوني اړیکه راخلو اغله بهرام کې د شې تاسو جواب وای
ډیر زیاته مننه د دوه ورور نه چې دای فیض الله او عزیز الله او چې هرڅوک
فیض الله لورده
فیض الله لورده غوڅه مننه وروره رښتیا هم چې د تعلیم او د تربیه زده کړه پم خځو نورو باندې فرض ده هم متاسفه زه په دویما چې ته یو ځوان فکر کوم چې باید ځوان اوسه هم دا ساجيب فکر دلاره چې مونږ د مثال ورکو چې خځن مونږ کم کا او نرینه ډیر کا دا تقوا پرزګاری به د الله په ناز کې وي دا به د موت نه شو تثبیتولای چې زه به ډیر ښه مسلمان هم که به ته ډیر ښه مسلمان وي هغه څوک مسلمان دی چې هغه خپل بل تقوا پرزګاری وکا او د نرو د خځې فرق الله جل جلاله نه دی کړی موږ هغه بشر یو چې کنر یو که خځې پروردگار یو شان است کړی سیده فقط دومره فرق هم دی چې یو نر یو خځې نو د یو مور پلار نه پیدا یو فرق هم نشته دی زه د تا نه ما خوښ ده دی چې دا ذهنیت د فکر نه لري که کوشش وکړه چې په کور کې د خور ده که لور ده د غو په تربیه کې کوشش وکړه چې یوه سالمه میرمن او یوه سالمه لور وروزي دا چې زن مونږ کم کم کته ډیر کې دا دومره د بحث وړ خبره نه ده دا پریږده یا الله پاک بیا دا سوال جواب کړي موږ نه
دا فکر کوم چې دا په اسلامي لحاظ باندې واضح هم دی د سینه د چې په دین کې په اسلام کې راغلي وي خو دوی ورن سره غړونه کوي یا څه چې واضح او سرګندې فکر کوم
زه ځکه تورمان صاحب ډیر جزئیات ته ور نه غللم دای بای تاول خپل دینی مطالعه ولري د دوه مسلې نه چې څور ته واضح شي چې موږ انسانان
مانه نه بل اوریدم کې کر سره وي دا به واخلو بلې مهرباني وکړي ازادي رادیو دا بلے آزادی رادیو تو میرے بانی اوکے نہ پی گم دے ٹیلیفون کر خا روغا نہ دا کچنگا بلے آزادی رادیو تو میرے بانی
محمد تاسے تا تم تاسے من منو تے دے دے کوم سلام نہ
وعلیکم السلام
من منو نہ دا پوچھنا دے سم من پوری ہی ہی خبر کی دے خپل حق کو چا حق 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 په حق دی زندو کیږي چې څوک حق ولري او چې حق نو خپل حق ته څو پیژني د منګه خزو کې خوښ دا شپته کال شو یا کال د منګه عمر د پیژنې یا ویزم یا ګورو د منګه خبرې ټولې بندې دي خپل حق بند خپل ازادي بند د چې دوی په خپل ازادي وغږیږي اما دا چې دا د چا د لاسه دا د هغه ظالمانو د لاسه چا لوی لوی مولیان دي او سیاست مشران دي او قانون د لاسه که دا چېرته قانون وای یا دا مولیان و هغه خبرې کولی دا که قرآن یې ورته مخکې اچولی وای نو نن دا حالات نه په ښځو راښځو راکه وسلام پرې پیره
مننه. دوی په دې برخه کې قانون او تر ډېره برخه کې هغه یو اوریدونکی بل هم د تخنیکی همکار وایي. بلې مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ازادي راډیو ده مهرباني. بلې ځان راو پیژنئ. څوک لکه مزه
مزه عبدالله
مهرباني وکړئ.
څو پښتانه کوم چې دوی وایي چې د نر او ښځه حقوق ته خدای یو کړی ده خدای تعالی مو تاسې یو بنده پیدا کړی فقط نوم په نر یو ځښه ده پرېږ د خو نر ته خدای تعالی دا نوم روا کړی ده چې څلور ښځې وکړي نو ښځې ته روا ده چې یو او بل دا بل دوس پښتانه وکړو چې مثال په میاشت کې یا تل لمونځ کم کوي یا زیات کم دا د تقوا په خاطر پښتانه نه وکړو دا دې دې پښتنو کو سي بهول سي خدای تعالی په تاسو باندې دا نقصان سره ولای دا په میاشت کې ادرس وښه دا کوم دا سي راځي دا دې تاسو یو د نارینه ته دې دغه راځي ما باندې سي
مننه کور ودان ژوند دی وسي اغلی دورانی کله شي تاسو کڅ سرګنلو ولري دغه دوه اوریدونکو چړي کلر لودلې په دې برخه کې.
bale زموږه لومړنۍ اوریدونکو ویل چې حق په عقل پیژندل کیږي. زه فکر کوم چې بیا ورسو ویل چې علما او قانون د ته ډیره پاملرنه وکړي او دوی ته د حق او پیژني په اول کې هغه فکر بل فکر ما ته راغی چې دوی فکر کوي چې د ښځو عقل د ترنارینه او کم دی یا هم دوی نشي کولای. دا مسله ډیره زیاته په ټولنیزو رسنیو کې هم ویل کیږي چې ښځې عقل کم د ترنارینه او هغوی نشي کولای یا هم د خپل حق نشي پیژندلی. نو زه وایم چې یو ناقص العقل څنګه یو کامل العقل زیږولی شي او نړۍ ته راوستلی شي؟ هغه حتما بې پوهیږي او پوهېدلی شي خو خبره دا ده چې هغه پریښودل شي. څو ورځې مخکې د یو دیني عالم سره مو هم خبرې کولې او هغوی هم ویل چې که میرمنو ته د زده کړو حق ورکول شي هغوی د پریښودل شي چې هغوی زده کړې وکړي نو په دین کې به تر نارینه او میرمنې ډېرې زیاتې ټینګې وي، هغوی به ډېر زیات عبادت ګزاره وي او ډېر زیات به په هغه باندې عمل کوي، ځکه میرمنې دا چې پوهیږو هم یو عاطفي موجود دی او هغه کله چې بیا د الله تعالی حقوق پیژني، خپل حقوق پیژني، خپل خاوند پیژني، خپل د ماشومان پیژني او د کورنۍ پیژني، هیڅکله بیا ستونزه نه راپیدا کیږي او هیڅکله بیا دومره ستونزې او دومره تاوتریخوالی او دومره ناخوالی نه پیدا کیږي. همدارنګه بل ورور چې ویل چې مساوات په دې حق له هم زه ډېر زیات معلومات نه لرم خو زموږ استادان تل دا وایي چې د نارینه او د میرمنو ترمنځ حقوق تعادل موجود دی، مساوات نه دی، ځکه چې اوس که څو ورځې مخکې مو هم دا درس وویل که یو نارینه غلا کوي د هغه لاس باید قطع شي، خو میرمنې ته دغه بیا نشته چې د هغې لاس باید پریشیا قطع شي. په دې حکله زه هم ډیر زیات معلومات نه لرم، دا هم یو نقل قول زموږ د استاد څخه چې ما ویلې. نو په دې کې ډیری په دې اندي زموږ دین هم دا وایي چې تعادل په دواړو کې دی، ځینې هغه کارونه دي چې میرمنې کولی شي نارینه نشي ترسره کولای، ځینې هغه کارونه دي چې نارینه ترسره کولای شي او میرمنې نشي ترسره کولای. نو که واقعاً چې دوی مساوي وي یو بوجۍ وړه یا هم درون بار یو نارینه کولای شي چې یوسي اما یو میرمنې نشي کولای یا هم همدارنګه په نورو بار خو کې دا هغه زما ذهن دی چې زوایم کې د شي نور زموږ نور همکاران به نور بیل بیل نظرونه هم لري.
تاسو درنه ملمنه په دې برخه کې تفسیر لري اغلی بهرام یا مهرباني ورته کړئ.
ډیره مننه. ما غوښتل دا وایم چې د موږ ورور پښتنه وکړه چې هیڅ کله نه دي سره برابر نر او ښځه. من پیږو یو نارینه ده یو ښځینه ده، چا ویلی چې دواړه برابر دي؟ هیڅ دوه دانه انسانان نه دي سره برابر. هغه که دوه خزه ووسی که هغه دوه نارینه ووسی، اوس که موږ وګورو دا جرم شناسۍ کې کله چې یو نفر جرم وکړي ولو دغه د ګوتې اثار یې په هغه باندې کولی شي، مثلا یو نارف یو نفر لس کاله مخکې مړ شوی مګم د ګوتې په نشان باندې کولی شي هغه اصلي مجرم پیدا کړي. نو دې نه معلومیږي چې هیڅ دوه انسانان سره یو شان نه دي، یعنی هغه ډی این ای داسې جوړه شوې ده ټولو انسانانو چې هیڅ دوه انسانان سره برابر نه دي. بیا څه رسېدی ته چې موږ وایو چې نارینه او ښځینه سره برابر دي، او موږ دلته د موږ موضوع دا نه ده چې ښځه او نارینه په پلوانۍ کې سره برابر دي، موږ دا دوام نه لرو. او راځو دې ته چې په حق او حقوقو کې چې دوی خبره وکړه، که چیرې یوې ښځې هغه میراث وړلی د پلار د کور نه چې یو نارینه وړي، او بیا بیرته د خاوند د کور نه هم هغه میراث وړلی لکه کوم نارینه یې جوړي، نو اوس په ښځې ته ټول نثر ورتمندې وي. او راځو فکري د فکر د لحاظه ښه موږ تاسو ته یعنی ښځې اوس راوتې دي. موږ په افغانستان کې 40 کاله کېږي جنګ لرو، یعنی موږ نسلونه په جنګ کې پیدا شوي، په جنګ کې لوی شوي، په جنګ کې مري. ښه نو دا خو په دې کې خو ښځې نه وي داخلي. نو که چیرې ستاسو فکر تر ښځو ډېر اوچت کار کوي، نو باید افغانستان اوس ګلو ګلزار وای.
تاسو په جګړو کې ښځې نه وي داخلي،
اوس هم زموږ ټولنه مرد سالاره ده.
د څوک چې جنګ کوي جګړې کوي دا نارینه، دا خو ښځو زیږولي دي.
بالکل، دا بیرته بیا راځي ښځو ته، یعنی په دې معنی دا ښځو زیږولي مګم ښځو ته یې غوږ نه ده نیولی. ښځې ته یې بیرته ویلي ته ناقله ناقصه
مور دی، اولاد په تعلیم تربیه کې رول نه لري.
رول لري، اما یو زوی جګېږي ورته وایي ته ناقص العقل یې، زوی ورته وایي ته خبرې مه کوه ته یوه ښځه یې.
نه دا 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 تربیه مثلا دا فرهنګ دا زوی د کوم ځینې راخلي؟
دا زوی د بیرون ټولنې نه راخلي. موږ هغه خلک یو وایي زوی د خدای راکي، زوی د ما پیدا شي بس روزي خدای ورکوي. موږ د خدای په جات باندې ماشومان پیدا کوو، د خدای په جات باندې پرېدو، او والا وغه دوه زامن مزي مدرسو ته انتحاري کوي، پاس لغه پلار یې وایي چې زیستې خبر نه وم. یعنی موږ په داسې بدبخته ټولنه کې ژوند کوو، موږ نه وایو چې موږ د پلوانۍ لحاظه موږ ته تاسو ډېر قوي، که تاسو یو بوجۍ اوړه په اوږه وړئ موږ دوه بوجۍ وړو. نه شو وړای، موږ دا قبلوو چې موږ د جسمي لحاظه موږ ضعیف یو، موږ دا نه شو ویلی.
نه، موږ ضعیفې خبره نه کوو، موږ تاسو لامده کوي په شکر کې کېدی موږ به نانوایي ته ویس برابر دي. اغلې درانۍ، دا دا متاسفانه دغه مفکوره موجوده ده په ټولنه کې چې مثلا ښځې یا په کور یا په ګور، یا مثلا ښځې د کور کوي کار، نارینه نور کوي کار، ټول مجبور دي په کار، هیڅوک نه دروي وزګار. خو د عامه پوهاوي لپاره مخکې اغلی بهرام په دې اړه معلومات ورکړي، څه چې علما مولوی صاحبان د جماعتونو لارې دوی کولی شي که نه، ستاسو په نظر باندې رسنۍ په دې برخه کې څومره رول لوبولی شي چې دغه عامه پوهاوی مثلا د نننۍ پروګرام لارې چې داسې یو پروګرامونه جوړ شي، څومره رسنۍ په دې برخه کې مهم او اغېزمن رول لوبولی شي؟
که مو اجازه وي مخکې له دې چې دې برخه ته راشو، زه غواړم ووایم چې تاسو ویلی که همدغه نارینه هم میرمنو پیدا کړي دي او روزلی دي. د میرمنو روزنه هغه وخت ښه تاثیر کولی شي چې په خپله روزل شوي وي. که خپله روزل شوي نه وي، هغه به څنګه کولی شي چې خپل اولادونه وروزي؟ زه یوه بیلګه تاسو وایم، د حضرت هند د ابو سفیان میرمنه وایي، هغې یو ورځ په لاره کې تلله، د هغې ماشوم زوی هم ورسره و. چا وایي ورته وویل چې زوی د خدای د جزیرة العرب پادشاه که. هغه وایي په هماغه شیبه کې ورته وویل چې زما زوی په ټوله نړۍ باندې پادشاهي ونه کړي، همدا اوسې تر پښو لاندې کوم. هماغه و چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه بیا په ډیرو سیمو باندې پادشاهي هم وکړه، چې تاسو به معلومه وي.
مور خبره شوه
بله، کاملا رول لري. خو کله چې میرمن وروزل شي، هغې هماغسې فکر درلود، هماغسې روزل شوې وه، او هغې ته هماغه جرأت هغه توانایي ورکړل شوې وه.
میرمنو
ته راجع کیږي، خو په هغه صورت چې هغه میرمنې روزل شوې وي د پلار او مور لخوا.
بیا هم د مور موضوع
راځي. بله بله، که هغوی روزل شوي نه وي، نو هغوی نشي کولی خپل اولادونه ماشومان هم وروزي. د پوهاوي برخه کې دیني عالمان هغه څه وایي چې هغوی په خپله په ځینو کتابونو کې لوستي وي، هغه که صحیح وي که نه وي. خو زه وایم که په خپل موږ وروزل شو، که په خپل علم ولرو، موږ خپل دین زده کړو. زموږ دین ډیر اسانه دی، خدا موږ ته ډیر سخت او داسې درون راښودل شوی چې دین یعنی داعش، یعنی وژنه، یعنی
ویني. دا خبره د میراث خبره وکړه کنه؟ په قران کریم کې درې آیتونه په دې اړه موجود دي، دا ټول د میراث موضوع بیانوي. او مخکې په جاهلیت په دوران کې کنه، هغه وخت کې خزو ته په میراث کې
بله 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 حق ورکړل
شو، حق ورکړل شو.
بله، او همدارنګه زموږ ګران خور هم ویلې که مېرمنې هم د پلار له کوره همغه میراث واخلي چې هلک یې اخلي، او هم د خاوند څخه همغه میراث واخلي. نو دلته هم تعادل کاملا په نظر کې نیول شوی اسلام کې، که نارینه دوه چنده د خپل خور څخه حق میراث اخلي، نو مېرمنې خو بیا هم حق اخلي میراث، او هم مهر اخلي، او هم بیا د خاوند څخه میراث بیرته اخلي. نو دې مسلې ته ډیر نه ځو، ځکه ډیر زیات معلومات ماتم نوې، هغه معلومات چې دي زه غواړم هغه دوستان ته وایم.
تمام نشي
نه، زموږ په ګټه کاملا تمامي، خو موږ خپل حق څخه خبر نه یو، ځکه موږ وایو چې نه، اسلام خو ولا ډیر وحشتناک دین ده. او د پوهاوی په برخه کې زه وایم چې نه، دیني علما ډیر رول لري، اوس دومره نه لري، ځکه اوس موږ ځوانان ډیر ټولنیزو رسنیو ته تاسو باور وکړئ چې خپل نوم بنشي لیکل، خو فیسبوک بلري یا نه چې څو آی ډي ګانې بلري. رسنۍ ډیر زیات مهمې دي. زه فکر کوم چې هغه کسان چې پوهیږي، هغه که د فیسبوک لاله وی، که د هر برخې لاله وی، دغه په هوای د نور خپل هیوادوالو ته هم رسوي. دا د دوی دنده ده، او دا د دوی مسولیت دی. زه وایم چې هر څوک په هر ځای کې چې دی، هر کار چې تر سره کوي، صادقانه دي تر سره کړي، با ایمانه دي تر سره کړي، او خپل دنده دی وګڼي چې زه دغه هیواد یم، دغه هیواد کې ژوند کوم، دغه هیواد د هوا څخه تنفس کوم، دغه هیواد له خوړو څخه ګټه اخلم. دا زما بیرته مسولیت دی چې دغه خاور چې زما د مور حیثیت لري، باید زه بیرته دلته خدمت وکم. که په هر برخه کې زه وایم چې بیخي یو ډرایور دی وي، که په هر برخه کې وي، په هوای کولای شو چې هر هغه څوک چې پوهیږي هغه د نورو ته هم ورسوي. که هغه د رسنیو له لارې وي، رسنۍ ډیر زیات رول لري، ځکه زموږ رسنۍ دي نن چې هم مېرمنې ډیر زیات دغه څخه ګټه اخلي، هغه ته ډیر زیات ناستې وي، او هم ماشومان. تاسو باور وکړئ چې اوس که موږ ماشومانو ته هغه پروګرامونه ولرو چې دوی په ذهنیت ښه تاثیر وکړي، نو ډیر ښه به وي. خو اوس وګورئ چې زموږ ماشومان، تاسو باور وکړئ کله کله چې د باندې زه وځم، هغه ماشومان کله ځینې ځینې پرزی وایي چې ډیر ماشومان د 8 کلونو وي. زه وایم چې ښه، دا ماشوم په دې وخت کې باید دغسې کارونو ته دا متوجه نه وي، په دې شیانو باید هیڅ پوه نه شي. خو متاسفانه چې زموږ رسنیو ډرامو ته مخه کړې ده، سیریالونو ته مخه کړې ده، د یو خوانه زموږ بې سوادي، او د بل خوانه دغه ډرامې. نو واقعاً چې وضعیت به
ډیره ډیره مننه د جنبندۍ په توګه باندې اغلی بهرام هم دغه پښتنه ستاسې او د اغلی وردګ مخې ته مګلو.
ډیره زیاته مننه. څه به په لنډه توګه ووایم چې ځان پیژندنه خدای پیژندنه ده. نو هر څه چې د ښځو په حقوقو باندې خبرې وکړو، او راشو په دو باندې چې کوم څه په دو کې رول لري، دا یوه مذهبي ټولنه ده، او موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو. په قرآن کې هر څه واضح بیان شوي دي که د موږ علما کرام محترمین دغه خپل تبلیغات په دو حصه کې ولري، نو زه فکر کوم په دو ټولنه کې به زتي ماوتانه بېسواده ولرو، او نه به دا مشکل سه مخامخو. اما زه یو پست پروردگاره چې می توکل کړی دی او متوجه یم د ټولنې ته، موږ اوس مخ په مخ پرمختګ یو. د ټولو ناخوالو سره سره موږ نن مخ په مخ روان یو، په شانه یو روان. نن په دو وطن کې که جنګ هم دی، هغه زمینه مساعده ده. د دموکراسۍ په نامه باندې نن آزادی د بیان شته ده، د ښځو فعالیتونه شته دي. تاسو د ښځو په نامه رسنۍ لرئ، نشرات لرئ، او حتی زه په زیاتره ځایو کې متوجه یم چې محترم علما هم ډیر تاکید لري، ځکه چې یو انسان که په دوو پښو حرکت کا، هغه به ډیر تیز حرکت وکا، که په یوه پښه وي ډیر به مشکل روان وي. نو نر او ښځې هغه دوه وزرونه دي د ټولنې، هغه دوی پښې د ټولنې دي چې یو مملکت پې آبادی شي. په دو هیله چې په دو وطن کې ستې جنګ نه وي، او موږ دا وزن ونه کړو چې زه پلوانه یم او نارینه پلوان نه دی. د پلوانۍ خبره نه ده دلته، هغه څه چې موږ باید پیش پیولار شو او دو وطن ته خدمت وکو هم د خځو وظیفه ده هم د نارینه و اما په دغه وظیفه کې باید هر څوک خپل حد وپیژني او یو بل محکوم نکړي ډیره زیاته مننه
مننه اغلی وردک تاس
ډیره مننه زه څه خاص ویل نه لرم بس په دې هیله چې ان شاء الله یو سرلوړی باسواد افغانستان ولرو مهمه نه ده چې د انجلۍ د کالک دی هیله کوم د ټولو ورونو نه په اولادو مو درس ووایئ هغوی ته داسې یو روزنه ورکړئ چې دا خبره دا د جندر مسله بیخي د دوی له ذهن نه ووځي که تاسو یو انجلۍ نړۍ ته راوړئ بیا ورته وایئ چې ته د پردي کور یې کله چې تعلیم پې کوئ بیا وایئ چې مصرف زما وشو بیا ماشونه بل چاته وړئ همداسې ځینې خبرې دي چې شاید تاسو ته دومره مهمې نه اوسي مګر د یو انجلۍ زړه وقان پې دردېږي زه هیله منده یم تاسو هر اولاد ته آخر زړه دی که نه اولاد ته هم د اولاد په سترګه وګورئ د نارینه او د ښځینه په سترګه مه ورته ګورئ کله چې تاسو حمایت نه کوئ بیا نو تاسو څنګه توقع لرئ چې بیا به نور خلک حمایت کوي کله چې تاسو په فامیل کې ورباندې باور نه لرئ بیا څنګه توقع لرئ چې خلک به د هغوی سره سم په درنښت راویا وکړي یعنی که تاسو هر مور پلار دا وظیفه واخلئ چې مشخص توګه څونه ماشومان راوړئ څنګه څنګه یې تربیه کوي زه فکر کوم ان شاء الله پس د لسو کالو به افغانستان باسواده اوسي
ګلو ګلزار بیا فقط یو څو د خلرو اغل درې بیا هم تاسو په دې اړه خو یو موضوع چې همیشه انتقادونه مطرح کیږي د خزو د خونو په اړه کنه خو خپل هم ډیر وي چې خزو خونه داري مم تاسو ملاتړ وکي وایي چې نن سبا په افغانستان کې ډیره د خزو حقونو موضوع او پروژه ای موضوع ده پروژه ای چلند کیږي د پوړاندې ډیر زیات پیسې په دینم باندې هیف ملکیږي ولې هغه څه چې باید ریښتینی ترلاسه شي هغه نه ترلاسه کیږي څومره د نظر یې سره جوړي
تر ډیره زه هم د نظر سره همغږی یم افغانستان ته ډیرې پیسې د ښځو په نامه راغلي او ډیر زیات مرستې وشوې له هرې خوانه اوس هم را روانې دي د ښځو په نامه پروژې اخیستل کیږي او د ښځو په نامه په دې وړې چې ووایي یعنی وښیي چې دا د میرمنو لپاره کار کوي خو له بده مرغه د تاوتریخوالي کچه له پخوا ډیره زیاته شوې ده او همدارنګه په هر برخه کې کوم وای چې ښه کتا دومره پیسې د خصو په نامه واخیستلې دومره پروژې د واخیستلې څومره میرمنو څومره جنونو ته د زده کړو زمينه برابر کړه څومره جنونو او څومره میرمنو ته په هواي ورک او څومره جنونو څومره میرمنې له بلا بل ستونزو غواخونو څخه تا وژغورل خو هیڅ هم نه دي شوی لا ډیر شوی دي غواخونه دي تاوتریخوالي دي هر ورځ چې تاسو په تلویزیون کې وګورئ په تنکی ماشومان او جنکو باندې تجاوز دي او د هغه غږ نه څوک اوري نه هم څوک ځواب ورکوي کبه وزله وسیږي او په نام نسیمه کې ژوند وکړي هلته د ناموس میرمنه ځوانه لور په خطر کې وي او ته نشې کولای چې خپل غږ وچات کړي او څوک نشته چې غږ دی واوري وقن زه کاملا د خبرې سره همغږی یم چې د خصوص لپاره هغه کار چې باید شوی وای نه دی شوی همدارنګه مخکې اشاره وشوه چې میرمنو لپاره ځانګړي رسنۍ هم شته زه وایم چې کاش راځي پیسې خو اخلي اخلي خو هم خورماشي هم ثواب شي د خلکو لپاره هم یو کار وکي کای نه شي کولای خو آلت آزادانه وای چې نشم کولای تر سره دغه کار څخه خلاص وباسه کای کولای شي خو واقعاً دغه خلکو درد باید دوا شي او دغه ته باید دغه زخمونو ته باید مرهم جوړ شي کای نه شي کولای نو باید دغه کارونو ته لاس هم وکنه کی او نه وای چې زه د میرمن لپاره دومره کار کوم دومره کار می تر سره کړی دی حسینه مایشي او څو میرمنې راوسی دی عکسونه اخلي به هر چیرته نشر کوي چې ولا دومره میرمنې زمام لاټړې دي او دومره سره ولاړ دي دومره سر ما کار کړی دومره خلکو لپاره ما زمينه د خېګنې یا هم د زده کړې یا د هر برخه چمتو کړی چې په اصل کې هیڅ نه وي هغه یو نمایشي کار
ډیر 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 مننه خدمتونه اوریدونکو له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې تر اوسه ملتیا وکړل خپل درنو ملمنو د افغانستان جمهوریت غوښتونکو ګوند مشري اغلی عادله بهرام د ځواني لیکوال او ژورنالیست اغلی محرم دورانی د غشان د لیکوال او د ځوانانو د خپل فعال رابې وردګ نه مننه کوم چې په دغه خبرونه کې لموک سره برخه واخیستله البته پتلوتلو کې د سندرغاړي غزالی جاوید یو خپل سندره وروچې تاوتری خالی کوونکو د تل لپاره دغه خپګان جره ټاپ کړه نو تاسو د نړیدون کی پلو یو بخون کی خدای سپارو خونه یو لره
جانان د کلی لاري زبخ بل جانا لتلي